ودوی ته کالی کولای شو پچی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږه ګل ازادي رادیو ناوړي دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدل شي. دا ورځې په جریان کې مونږ بیلابیل خبری، تفریحي او همدارنګ څیړنیز پروګرامونه لرو چې تاسو پکې بحثونه اوریدلی شئ. پر روانو حالاتو باندې همدارنګ داسې خبرونې لرو چې د کورنیو لپاره دي، خو اوس د دې ساعت لپاره ادبي، کلتوري او فرهنګي مجله چمتو ده.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسي هرکلی کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د تاریخي او لاسي صنایعو د نندارتون په اړه راپور برابر کړی.
نندارتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه فنونه چې د شډو لاسي صنایع دي، نور تاریخي آثار دي، دغه مواد یا دغه څوونی بیا
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کولی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب ویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبري کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو، د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګوسه او تورش.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دېک سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي، باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي. خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو آثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویه چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي، او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ده د ذهن، مطالعې او مشاهدې محصول دی. په همدې هیله خپرونه پیلوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تیرونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
نیمروز د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه د پاسه سل لرغونی آثار د دغه ولایت د مرکز له پلورنځیو څخه راټول کړل. دغه آثار په غیر قانوني ډول پلورل کېدل. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام نبی حسن وویل چې د دغه ولایت د ملي امنیت ریاست، امنیت قومندانۍ او څارنوالۍ په همکارۍ یو شمیر تاریخي او لرغونی آثار چې په غیر قانوني ډول د زرنج ښار په انټیک پلورونو کې پیرودل کېدل او پلورل کېدل راټول کړل. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په ډیر لاند ممکن وخت کې د نیمروز اطلاعاتو او فرهنګ پر ریاست کې ثبت او راجستر کیږي. په زرنج ښار کې یو شمیر دغو انټیک پلورونکو له خپلو دوکانونو څخه د تاریخي او لرغونو آثارو له راټولولو سره مخالفت وکړ او وی ویل چې راټول کړای شوي آثار لرغونی نه دي او د انټیک وسایلو یوه برخه ګڼل کیږي. یو شمیر نور دوکانداران هم وایي چې دغه آثار د دوی څو کلنه پانګه ده او دولت باید د دوی له دوکانونو څخه د دغو آثارو په راټولولو اقدام نه وای کړی. د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې اساسي قانون او د لرغونو آثارو د ساتنې قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په غیر قانوني ډول د تاریخي آثارو د پیرودنې او پلورنې مخه ونیسو. دغه آثار زموږ ملي پانګه او هویت دی او باید په دولت کې ثبت او راجستر شي. هیڅوک نشي کولی هغه د قاچاق په ډول وپیری. هلمند فرهنګي اونۍ پترس کې د بوست پلمن کې مشاعره او فرهنګي پروګرام تر سره شو. په دغه پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد، د هلمند سرپرست او مرستیال والی مجاهد الله سفاری او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار هر اړخیزې ویناوې وکړې. د پروګرام په دویمه برخه کې د هلمند شاعرانو د سولې، یووالي او هیواد په تړاو بیلابیل شعرونه د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړل. د مشاعرې په بله برخه کې د هلمند پر وضعیت، فرهنګ، ننګونو او غوښتنو په تړاو تمثیلي پارچه او د سیمه ییزې موسیقۍ کنسرت ترسره شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار ډاکټر طارق رشاد په مشرۍ 15 کسیز پلاوی هلمند ته د فرهنګ اونۍ منځلو په مخه سفر کړی چې هلته به علمي سیمینارونه، مشاعرې، له تاریخي آبداتو څخه کتنه او ګڼ نور فرهنګي پروګرامونه ترسره کړي. د هرات د تاریخي مصلا د ټولګې د بیا رغونې کار پیل شو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د هرات ولایت د مشرتابه د وړاندیز له مخې د ملي امنیت شورا 10 میلیونه افغانۍ د مصلا د منارونو او ټولګې د بیا رغونې په مخه ځانګړي کړي دي. هغه زیاته کړه په تیرو 10 کلونو کې د هرات مصلا ټولګې ته دومره پاملرنه نه وه شوې. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د څرګندونو له مخې د مصلا د ټولګې د بیا رغونې په طرحه کې د ګوهرشاد مقبرې ښکلې کول، د منارونو د کاشیو ترمیم او ټینګښت او د ګوهرشاد بڼ د دیوال بیا رغونه شامل ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وروستي 1 کال کې 10 ګونه تاریخي څلی بیا رغولی دي. اوس د ستر جامع جومات او د زړو ګودامونو د ودانیو په ګډون د 2 تاریخي څلو د بیا رغونې کار دوام لري. د مصلا مجموعې د بیا رغونې د کار د پیل په مراسمو کې یو شمیر فرهنګیان هم حاضر وو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د دغه ټکی په بیان سره چې افغانستان د تمدنونو څلور لاره ده، د منارونو د بیا رغونې د کار د پیل هرکلی وکړ او د ټولو تاریخي څلو د سروې د پیل خبر ورکړ.
په هلمند کې د تاریخي او لاسي توکو ترڅنګ یو انزوریز نندارتون جوړ شوی. د دغه نندارتون د پرانیست مراسمو ته له کابل څخه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري لوړپوړي مسولین هم ورغلي وو. د لښکرګاه ښاریانو یې په شوق لیدنه کړې. خو د لاسي توکو د غرفو مسولینو یو وار بیا له حکومت څخه د دوی توکو ته د بازار موندنې غوښتنه کړې. په دې اړه له هلمنده الیاس دایی راپور لري.
د پخوانی سینما په انګړ کې د ایشودل سو توکو نندارې ته ډلی ډلی خلک راځي. د لشکرګاه شهر لومړی امنیتي او زیات مخامخ د سینما یا فرهنګي مرکز په واړه تالار کې سلګونه کسان چې اکثره ښځې او ځوانان دي، دلته د راړول سو تاریخي لاسي او انځوریزو توکو د غرفو او میزونو څخه لیدنه کوي. د دې نندارتون د پرانیستلو او ګډون لپاره د کابل څخه د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار طارق رشاد او یو شمیر ادارو رسان هم راغلي دي. د هلمند دولت د مقام چارواکو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مسولینو لخوا په دې ولایت کې د فرهنګي ونې د پیل په خاطر یوازمنه نه وکړاو. د وزارت مسولینو هم د هلمند ولایت د تاریخي ابداتو او فرهنګي ودی په خاطر رسنوي ته څنګه وزیري ورنکړ.
نو زګیر خبرې نه کوم نن دا تم بسره
ما وې سره ترن تاسو میدان
د نندارتون ګډونکو وایي تر هغه چې د تاریخي ابداتو درغونې عملی کار پیل نشي او د هلمند د فرهنګي ودې لپاره د توشي وادو پر ځای کارونه ونسي، دغه ډول نندارتونونه به د تیرو غو په څیر ګټونه کړي. د پوهنتون دوه استادان محمد انوار حیدری او نذیر احمد رشتینی ازادي رټول نندرتونونه هغه وخت شوی چې په عمل کې هم نتیجه ولري.
نندرتون ګټه دا ده چې په ټولنه کې هر هغه څوک چې دغه سپرنیوینی چې د شډو لاسي صنایع دي نور تاریخي اثر دي دغه مواد یا دغه څوینی بیا په خپل کورونه کې نشري یا په خپل ټولنه کې نشري د شوزو پر کورونو پر کارونو پر لاسترونو باندې باور کیږي.
دا باید رانی ولسی او د بازار انکشاف وکړي که د دوی څخه نن د دوی دغه کار چې ننداري نندارې ته وړاندې شوی دی او کتل کیږي دا رانی ولسی دوی به تر دې ښه ډیزاینونه بازار ته وړاندې کړي. مهم مسله دا ده چې حکومت دوی سره رښتیا همکاري کوي او تر دغه بازاري مسایل ور اخوا دوی به ډیره توجه دی ته وکړي چې د دې د پروش یو زمينه ورته برابر کړي.
پر لوی تختو د سولېز او آرام ژوند سره تړلي عکسونه د پخوانیو زمانو د پاچاهانو د جنگي او رزمي وسایلو سره سره چننداري ته وړاندې سوي دي. د روخامو د ډبرو څخه جوړ سوي شایسته توکي لدی جملې د ډبرې څخه جوړ سوي دی و لوی سترنج یا شطرنج ترڅنګ د شوزو لخوا په لاس جوړ سوي شایسته لاسي خامکې غاړي د شوزو ډول ډول شکل کمیسونه او ډیر نور توکي د غنندرتون ته راوړل سیول. د هلمند د شوزو چار روسي و دي هي رسولي ازادي رټول دوی ته معلومه سوي ده چې د شوزو د لاسي توکو په برخه کې هر نندرتون ګټه کړې ده. اغلی رسولول هم د دوی د لاسي توکو بازار شسو دی او هم شزي ډیر سوي دی او د لاسي صنایعو په برخه کې د کار دوام ته تشویق سوي دي.
په لومړي نندرتون کې به د شزي مشارکت هم لږو یعنی د دوی ګډون وطن کمرنګ او دغه نو د دوی اغه شوق او علاقه هم لږ دغه شی سره دوی فکر کوي چې اغه شان چې موږ جوړو یو ځای کولای شو چې اغه خپلوان ته یا کسان چې د دوی سره شناخت او ارتباطات لري دوی ته ورکې یا دوی ته خرڅې. نو اوس دوی چې پویږي ورستر بل مثال دغه مشیان چې دوی آماده کیږي او نندرتونونو ته وړاندې کیږي ډیریږي او کیفیت یې ښه یو څه سم سوي دي. خو په دغه نندرتونونو کې دوی کولای شي چې یو څه خرڅم کی یعنی کولای شي چې هغه شیان چې آماده دي دوی خرڅ کړي او دغه په مقابل کې نور خپل کارونه شروع.
د لشکرګاه ښار په فرهنګي مرکز کې که څه هم دا یو ګډ نندرتونو چې د فرهنګي ونې د پیل په مناسبت جوړ شوی و خو نور هغو نندرتونونو ته چې په خوا یوازې د شوزو د لاسي توکو د شهرت او بازار موندنې په خاطر جوړ سوي ول موږ ته ډیرو شوزو د لاسي توکو لپاره د بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کړي دي او ډیرو یې د دې کار څخه د لاس اخیستلو هم ویلي دي.
د افغانستان ملي موزیم چې دغه هیواد لرغونی برم او تاریخ بیانوي یو له پخوانیو موزیمونو څخه دی. د دغه موزیم چارواکي وایي هڅه کوي هغه بودایي مجسمه بیرته ورغوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال ماتې شوې دي. دا چې دغه چارې څوک مختوړي او بشپړېدل به څومره وخت ونیسي. رحمت افغان دغه موزیم ته ورغله.
طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د دې موزیم 2500 مجسمه ماتې کړې وي. خو د امریکا د شیکاګو پوهنتون او افغانانو په ګډه د دغو ماتو شوی بوده مجسمو د رغونې چارې وروستۍ پړاو ته رسولې دي. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وای د دې مجسمو د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې پیل شوی وي.
د لرغونی آثارو خصوصا هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده او د حد لرغونی سیمې څخه پیدا شوی و مخکې د هغه آثار مونږ وسیع پروژه ترلاسه لاندې لرو چې هغه به بیرته ترمیموو او پس له هغې نه چې ترمیم شو بیا هغه نندارې ته انشاءالله وړاندې کوو. نو دا پروژه د شیکاګو پانتون په مرسته دلته جریان لري او د امریکای سفارت مالی مرسته کوي او تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دویم پړاو کې کار جریان لري او پس له هغې نه انشاءالله په دریم پړاو کې د آثارو ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژې انشاءالله ختمیږي.
په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې ولاړې مجسمې له اسلام سره پوټه کړې او بللې او سرونه یې ورمات کړل. دا چې دغه مجسمه او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي د کابل موزیم د لرغونو آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه وایي
دغه آثار چې مات شوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې تړاو لري. د جلال آباد هډې څخه دي په بیلابیلو ډولونو لري. هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات په ارزښت دي.
بسیار پیش دربر میگیره.
د افغانستان ملی موزیم سل کال وړاندې د امان الله خان په دوره کې جوړ شوی چې دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې و څلې وخت زره قلم لرغونی آثار چې 1,50,000 پارچی کیږي ننداری ته ایښودل شوی دی.
په روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او د بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري دی که غیر شوري، او د تخلیقي ادب د کره کتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په ننني هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو څو کلونو کې تخلیقي ادب بے بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې، د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي، یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی، البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول، همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت له پلوه خرابیږي، هم یې تخلیق متاثره کیږي، یعنی کیدای شي تخلیق شي. اوس مثلا موږ تاسو ده دغه په برخه کې دا وینم دا ده چې کیسه یې د افغاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 10 کاله مخکې ډېر ښه افغاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما د افغاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، مثلا ډېر کې ده، اوس هغه نقد د افغاني ادبیات په برخه کې هم ډېر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي، او له دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثره شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار وو، او معیار ځکه وو چې هغه وخت تنقید وو که نه. مثلا په افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقد وو، شعر هم قوي وو، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی، هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکی ډیر محترف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه، بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ وو، او کمیت ډېر کم وو، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا او همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکت دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار، په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. نو دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي،
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کیږي وکړو، که چې 50 هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووځي، نور پرې ډب پاتې وي، یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکولو یو بل لار ده. ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوی دی، پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه د چا په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړه شي، لواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکولو یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمنګ د شاعری کیفیت خراب شوی دی، چې کوم شاعران کیفیت ساتي هغه ټولګي هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي شي. یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږ غوندې دغه شی متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته، لیکوالو ته، کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي؟
اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل عموم د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنی په خپله هنر او ادبیت په یو تقاضا باندې، په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر، په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري، د ادبیاتو ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري، او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي، او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلې جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي، او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي، یو پایدلی شي په شاعرۍ کې. په دې پخوا به داسې وو، 100 کاله پخوا پورې که نه، یو شاعر به مثلا شعر ولیکه، بیا به هغه چاپېده، نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو، یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو، شاعر به وکړي، لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال، دوه، درې، څلور، بیا هغه وغورځېږي که نه، یعنی زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده، ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو خو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه. نو چې دنیا دومره سریع وي، نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي، او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي، لږ دنیا وپېژني که نه، زر زر بدل وکړي، که څوک ځان نه شي بدلولی، جامه نه شي بدلولی، په شاعرۍ کې خپل شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی، په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي، نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو، او هلته له ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالې، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې دی د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار څه لامل شو چې شاعر شوې؟ کتابونه یې شاعرانو لوستل که نور څه وجوهات؟
انورې صاحب، یو خو داسې وه چې د مهاجرت شپې وې، پردی وطن و غریبی و بیوسی و د افغانانو در په در ژوند و، لکه د نورو افغانانو هم موږ بې وطن و. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوو په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو، هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې افیمې وې، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ یې مړ بڅر کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جګ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځای په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب، که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15-20% تر 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسېدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسېدلي، او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسې دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړېدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم، انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته؟
انوري صاحب، شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله، زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب، څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسېږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب دې چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ دپاره که
نه؟ هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پرې پاتې دي، چې دغه لیکنې را ورسېږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده، د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی، او انشاءالله چې ډېر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي، هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي، هغه د دې نه ګیله کوي چې راسره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم، تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه کله خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی دی
دا خبره ډیر اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکم اوریدونکو ته زما لومړنی شعری ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښ هغه په غاړه واوستو شفیق الله شاداب صاحب ماته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندیږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې سه د تعلیم لږ رش کړی دی خلکو تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ور
خو اوس راته یو ښکلې غزل وې نظم وي چې شعر
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو وم خوشاله ژوند مې خادو د چا یادو د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردې ځې پردې هیوادو د چا یادو نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله
ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي هغه دا چې نوي ځوانان نو دا زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دوی دې تمرکز د شعر په ډېروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعره ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې د پلانې شاعر شوم نه دوی د شعر په کیفیت باندې کار وکړي هغې پهمدا د هغې شعر کښې د هنیت راولي هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عادت د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي. داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی، نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی، یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه، یا هغه یو درد انځور پکې نه، یو د مشکل انځور پکې نه، یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي، نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د همغه سات شعر بیا څوک په ډډه ناړي. ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه درې سوه څلور سوه کاله مخکې که موږ ویو، کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا دی، خوشحال بابا دی چې کوم شعرونه لیکلي، که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی، دا هغه وخت نه دی لیکل شوی. ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیا یې ویلي دي، نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي.
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي؟
زما چې څونه عمر دی تقریبا، او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو، همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم، او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي، حقیقتونه دې نه پټوي، د چا په یاد کې دې مرسي نه لیکي، یا د چا د چاپلوسۍ دپاره دې درباري شاعري نه کوي. شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي، د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی، زما د هېواد، زما د حالاتو، زما د ژوند حالاتو، زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی. نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي.
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو. ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې، خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي. له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی. کیسې یې لنډې، خوږې، له تلوسي او پیغامه ډکې دي، نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو.
زرپانه کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته، پوزه یې سونګی کړه، د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد. ور یې بیرته پورې واهه. پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله. د اپارتمان کړکۍ ته ور تیره شوه، سپین ویښته یې باد خواره واره کړل، لاس یې پرې ونیوه. د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په منځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې. پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ور سمې کړې. له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ. د دوا کڅوړه په الماری کې وه. دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې. د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و. د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو. دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې. ور یې ورپسې پورې کړ. یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده، لکه چې تګ ته زړه نازړه وي. د بلاکله ور سره تم شوه، بیا پارک ته ورغله، پر چوکۍ کېناسته، موبایل یې ور واخیست. د زوی سهارنی پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و، نن نه شم درتلی، زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم، د هغوی کور لرې دی. موبایل یې اړخ ته کېښود، سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي، تیره میشت خو دو ویل چی اندیوال را پسی وچی مور تا دی ورشه. طوله ی مور دا بحانه ی ور تا کری. موبایل ی پا موت کی ونی و مخامخ ناستین جلی تا ی پا ویرو شندو و بایل. خایستی مخکی دیز ما خبری واوری دی چی خنده درقلا؟ دنجلی چنگ تا ناستی خزی دنجلی ورون ور تین کرد. هغی پرانستی خلاص را طوله کرد. کلارا دی خزی تا و بایل. ستایی لخیر چیز کنده یه؟ دوی پاچه دل. کلارا یه چوکی تا وکتل. پنورو ورزو با هم پا کچکی دا محال دیر خلق نخ کاری دل. خونن یک شمبه دا هیچ چوک نترسترگو که دل. پا دوگو دو کسانو پسی یه ترشا مغزه کوک کرد. دوی بلی کچی تا واوخته.
سهرگل میرزه په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرګندونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهرگل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم چې له خپله ځانه تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې له ځانه غېږه تاو کړم، له خپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم او په خپل ځان باندې تاوان شم او له ځانه مزې واخلم. ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم. سالغی گینا په خپل غیږ کې خیم. ځان ته وژاړم، لزان غیلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزان کرخې تاو کړم، ځان ته خپل اوخ کې خپل کړم پاکی، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزان مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغی گینا په خپل غیږ کې خیم. ستالغی گینا پا خپلی غیق کی خیم. پا خپل زان با می لخپل زان بار شم، سر با زان تا نور پا خپلو گو کیگ دم، خپل زنگون با خپل تپی زده تا آرام کرم، خپل وجود با خپل زان ترانیگ دی کرم، خپل گوتی با پا خپل سترگو کش کرم، پا تاتی تاتی للو با زان ویده کرم، دا خپل زان پا زنگی دو با زان ویده کرم. ستالغی گینا پا خپلی غیق کی خیم. لغی گینا پا خپلی غیق کی خیم. د تاویل و د ماویل و د شر نیم. تو پوهیگی، تو خو پوهیگی کنا، هیلی می طول داسی شوی دی چه لکه د وچو خسو یولم بغواری، تش بهانه غواری، حسین اور واخلی، حسین لول پشی. نغوارم چوک در تا قاتل وای، تاسر نوم د قاتل بدخ کاری، حسین از ما دا دی مرجوان دو هیلو، اجل نیولو و نیمگرو هیلو، الزام پتاو لگی. ستا لغیگینا پا خپلی غیق کی خیم. ستا لغیگینا پا خپلی غیق کی خیم. تا پناش تو رگمی کرا چه تیارشی، نن مسیور هم لزان سر یوسا، نن حمدا یو چوکی یو پیالا او یو کتاب بس. ستا لغیگی نا پا خپلی غیق کی خیم. ستا لغیگی نا پا خپلی غیق کی خیم. تا دا زان غند جانان زان تا پیدا کرا، ما تا خپل خوبون بیر تا ما ترا کرا، لار دی پریخوا لار دی را کرا، تانوز ما دا مرک سلا کرا، ما چی لیلا کرا تا بلا کرا، لناچاری می در تشا کرا، نبی وفایم نه پزڑ کافر یما.
نوران پری ټول کله خبر شولو ہے، بس خدا خبر ترتا نرسی، سنران بی حد پور تشوے دے، قد ورت سودا زمان ಸಡೆ ತರ್ಸಬ ನರಸಿ ಯಾರ ಶಗ್ನಿ ಜಡತೈಸ ನರಸಿ